پوهیل وجه نه د حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچه دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنډ قضایا و کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او دا خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طلاق باید که چېرته ضرورت ورته وسي نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانینو ویلي دي هغه په مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب، یوه مېرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کیږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه له خوا میړه عیب ولري، داسې عیب وسي چې هغه صاحب العلاج مریضي وسي یا یو بله مشکل ولري، د دې تر څنګه ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي. البته دا به محکمه به ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې تر څنګه نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي، یا مالي خپل تر وسې توانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه یې ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مسله مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. در هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې مېړه غایبه کېږي یعنی ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی چې تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلورو کلو پورې که چېرته یو مېړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنو کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کیږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې زموږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاسي سره خزی مخامخ دی، نو د دې حل خو طبعا واضح ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی له حق نه د خپل تل مستفیده وسي.
مس باسب، که د شریع قوانینو لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکوي چې د طلاق د حق په اړه څراغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد. یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي، په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضح په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي. ټول شرایط مشخص دي او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده. یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کیږي دلته طلاق رامنځته کیږي. نو ډیره له دې مسئلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیگی، یا مثلا زینی اوقات کلی اصاب خرابیگی پا غصه کیگی پا غصه که دا خبری کهی، یا هم مثلا رجوع نکول بیا بیرت را پخبلا یا طلاق را منسه کیگی. یعنی دا دیر یا حساس و باریک موضوع دا دیر مقدس موضوع دا پا اسلام کی و شریعت کی، نو لازمه دا چی دیر رابطه تا دیر درانوائی گوشی او پر دیر احتیاط سره لدیر رابطه سره تر آخر پوری مختبلار شی. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونه شي، بلکې هغه فکر دې د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یوه مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کفر موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسو نه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې داسې تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه و هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کو چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
بدیپ دہل راورے گم جانا نظر بدل